افغانستان کې د سهار وبجې سوي چې ورسره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوي. السلام علیکم او سهار په خیر. بریتانیا وایي راتلونکی میلادي کال له افغانستانه خپل زرګونه سرتیری باسي. د هلمند چارواکي وایي د وسلو راټولولو او رجستر کولو د جرایمو په کمیدو کې مرسته کړې ده. د ایران په اړه هم راپور لرو. نور مسایل هم د ازادي رادیو په دې اوله نیم ساعته خبري مجله کې ل خپل کوربه سالي سره ووري. نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او د ژوند په رنګونو کې د نخودو ل یو پخون کې سره خبري سیوي. نن د شنبه ده، د تلیا میزان 23 د اکتوبر 15 پیل خبرونه کوو. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې خپل زرګونه سرتیری له افغانستان څخه باسي. په لسګونو دوکاندارانو پرون په ننګرهار کې مظاهره وکړه. ایران تایید کړه هغه بی پیلوټ الوتکه چې تیر اونۍ د لبنان د حزب الله ډلې لخوا د اسرائیل هوایي قلمرو ته استول سوې وه د دې هیواد وه. د بریتانیا د دفاع وزیر پرون ویل چې دا هیواد په پام کې لري راتلونکی کال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. خو فیلیپ هاموند دا ونه ویل چې څومره بریتانوي سرتیري چې زیاتره په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي له افغانستان څخه ووزي.
By the beginning of 2013 we'll have 9000.
د 2013 کال په پیل کې به موږ په افغانستان کې 9000 سرتیري ولرو او د 2013 میلادي کال تر پای پورې به موږ دغه هیواد کې هیڅ سرتیري ونه لرو. نو زه دغه ته د 2013 میلادي کال په پای کې د پام وړ اقدام تمه کوم. بریتانیا د مهال په افغانستان کې شاوخوا 9500 سرتیري لري چې اکثره په هلمند کې ډیر دي. په لسګونو دوکاندارانو تېره ورځ د تورخم سرحدي سیمې د شاروال پر ضد مظاهره وکړه. دغو دوکاندارانو چې په جلال آباد کې د ننګرهار ولایت مقام مخې ته راغونډ سوي وو، د تورخم د شاروال حمیدالله شینواري پر ضد اشارونه ورکول او پر نوموړي تور ولګوه چې پر دوی ظلم زیاتی کوي او په ناقانونه توګه ورڅخه پیسې راټولوي. لاریون کوونکو د شاروال د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. بلخوا د ننګرهار د ولي ویان احمد زی عبدالزی ویل په همدې هدف والی ګلاغا شیرزی یو هیئت ټاکل چې تر څېړنو وروسته قانوني اقدام وکړي. ایران تایید کړه هغه بی پیلوټ الوتکه چې تیره اونۍ د لبنان د حزب الله ډلې لخوا د اسرائیل هوایي قلمرو ته استول سوې وه د دې هیواد وه. د ایران د دفاع وزیر احمد وحیدی تیره ورځ د خپل هیواد دولتي ټلویزیون ته ویل چې د بی پیلوټ الوتکې دغه پرواز د ایران د پوځي وړتیا څرګندونه کوي. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د ایران، سوریه او بیلاروس د رژیمونو په وړاندې نوي اقدامات وځ کړي. په دې باب نن په لوکسمبورګ کې غونډه پیل سي. راپور نوې تمه کوي چې وزیران نوي بندیزونه تصویب کړي چې د ایران بانکي سکتور او له اروپایي ټولنې سره به تجارتي اړیکې په نښه کوي. چارواکي وایي دا اقدامات ځکه کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د هغې چارې له درولو انکار کړی چې لویدیځ هیوادونه تشویش لري شاید د اټومي وسلو د جوړولو هڅوي. تمه کوي وزیران د سوریې او بیلاروس د رژیمونو پر وړاندې هم ځینې بندیزونه تصویب کړي. پاکستان وایي متحده عرب اماراتو ورته ویلي که چیرې د طالبانو لخوا ټپي سوی ملال یوسفزی د تداوی لپاره بهر ته استوي نو دا هیواد چمتو دی چې د نوموړي د انتقال لپاره هوایي امبولانس ورکړي. په اماراتو کې د پاکستان سفیر جمیل احمد خان تیره ورځ جیو ټلویزیون ته ویل چې په دې برخه کې د ویزې چارې بشپړې سوي او شپږ ډاکټران هم د تیارسۍ په حال کې دي. اسرائیل وایي پر غزې تراړه یې پرون په یوه هوایي حمله کې درې فلسطینی وسلوال وژلې دي. د اسرائیل پوځ وایي وژل سوي فلسطینیان د هغې ډلې وسلوال و چې په دې وروستیو کې پر اسرائیل راکټونه توغولي دي. له دې بریده یو ورځ مخکې اسرائیل وویل چې په غزه کې د القاعده شبکې دوه مهم غړي وژلې دي. د روسي اپوزیسیون ادعا کوي چې په ملي کچه سیمه ییزو انتخاباتو کې د یوه کس لخوا د څو رایو د کارونې او د رایو د صندوقونو د ډکولو په ګډون په پراخه کچه سرغړونې سوي. د روسي په 3 اتیا ساحو کې د 2 اویا څوکیو لپاره د پرونیو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر ولادیمیر پوتین واکمن د متحدې روسیې ګوند زیاته بریا ترلاسه کړې ده. ترکیه پرون ویل چې د خپل هوایي قلمرو څخه به د سوریې الوتکو ته د تیرېدو اجازه ورنه کړي. له دې 2 ساعته وړاندې سوریه ویلي وو چې د ترکیې الوتکې اجازه نه لري چې د سوریې له هوایي قلمرو څخه تیرې سي. د ترکیې او سوریې ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د روانې اکتوبر میاشتې پر 3مه د سوریې له خاورې د ترکیې پر یوې سرحدي سیمې د راکټونو د لګېدو له امله 15 ملکي وګړي ووژل سول. د لیبیا ملي اسمبلی پخوانی ډیپلوماټ علي زیدان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. زیدان پرون د ملي کانګرس درې نوي رایې وګټلې. د رایې اچونه وروسته لاغه وسو چې پخوانی صدر اعظم مصطفی ابو شغور تیر اونۍ د وکیلانو لخوا سلبي صلاحیت سو. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبرې مجله کې واوریدل. و بجې 15 دقیقې او 10 ثانیې سوې. بریتانیا وایي راتلونکی میلادي کال له افغانستان څخه خپل زرګونه سرتیري باسي. د هلمند چارواکي وایي د وسلو راټولولو او رجستر کولو د جرایمو په کمیدو کې مرسته کړې.
دا دو اتیا میله هغه سلا ده چې د غیر مسول خلکو سره یعنی د پخوانی سکوټو سره چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس د فرمان په اساس ځینې ټوله سوې ده.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې عالي شورا هڅې شفافیت نه لري، خو د سولې عالي شورا یو غړی وایي
د همدې هدف د اهدافو د تحقق لپاره موږ په داخل کې کار کوو او د مصالح مخالفینو نه صرف زموږ ارزو دا ده چې هغه د موږ سره تماس او تفاهم ته اماده شي.
ایران وایي د حزب الله په واسطه د اسرائیل قلمرو ته د دوی د الوتکې داخلېدل د ایران پوځي وړتیا ښیي. د ژوند په رنګونو کې د یوه نخود پخون کې د زړه خواله اورو.
فرد نخود 350 ده او پیلش فرق زنده شو نخود لخفر یو من بند یو پسل 500 اوانی مصرف رازی سی پخه یه تهره او پیلی کمبوت هم کهی او مصرف هم بیر پیرد.
دا خبری مجله تر او بجو او دیر شو دقیقو ادامه لري. بریتانیا وایي په راتلونکي میلادي کال کې به له افغانستان څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي. د بریتانیا د دفاع وزیر تیر ورځ په دې باب څرګندونې کړې او دا یې هم ویلي چې د روان کال تر پایه به سلګونه سرتیري له افغانستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. رضوان مراد د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د برتانی د دفاع وزیر فلیپ هامون وایي د 2013 کال تر پایه پورې به د دوی زرګونه سرتیري له افغانستان څخه ووسی. رویټرز خبری آژانس د نوموړي په حواله وایي چې لندن دغه راز پلان لري چې د روان میلادي کال له ختمېدو نه مخکې هم خپل شاوخوا 1500 سرتیري له افغانستان څخه وباسي. فلیپ هامون وویل
out of the combat role by the end of 2014 in the meantime we are training
they way mung wazih yu mung ba de 2014 kal tar pae pore le jangi mamuriyat sa khabar usu pain hal ke mung da mahal yo ziyat chmer afghan mili urdu aw afghan mili police ta rozana ham warkau د برتانی د دفاع وزیر سیاست کړ چې د ایساف د قماندانانو مزاج ته په کتنې سره هغه ته پډاګه شوې ده چې راتلونکي کال د سرتیرو په شمیر کې زیات کمواله ممکن ده. خو فلیپ هامون دا ونویل چې څومره برتانوي عسکر به د 2013 کال تر پایه پورې له افغانستان څخه ووزي. برتانیا له متحده ایالاتو وروسته دوهم هیواد دی چې په افغانستان کې زیات سرتیري لري. دا هیواد دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9500 سرتیري لري چې له 2003 کال راهیسې 433 عسکر په جګړو، بمی چاودنو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. زیاتره برتانوي سرتیري په جنوبي هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي او د دې ولایت د مسؤلانو او اوسیدونکو په وینا لکه نه چې د دوی لسیمو څخه د برتانوي او نورو نړیوالو سرتیرو د وتلو پروسه پیل شوې ده. دغلته امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. له افغانستان څخه د برتانوي عسکرو د وستلو د پلان جزئیات په داسې حال کې اعلان شوی دی چې د دې هیواد پر دفاع وزارت د افغانستان د جګړې او د دې جنگ د لګښتونو له امله فشارونه زیات شوي دي.
ومردل چې د بریتانیا د دفاع وزیر پرون ویلي چې دغه هیواد په پام کې لري راتلونکي میلادي کال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کمواله راولي. بریتانیا د محل په افغانستان کې شاوخوا 9500 سرتیر لري چې اکثریت یې په هلمند کې لري. د 2001 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 433 بریتانوي سرتیر وژل شوی دی. وزو هلمند ته د هلمند امنیتي چارواکي وایي له غیر قانوني ډلو ټاپلو او امنیتي شرکتونو د وسلو راټولولو او رجستر کولو له کبله جنایي پی چې رقم سی وی دی دا چې چروکو څومله وسله راټوله کړې ده. تفصیل الیاس دایس خوري.
د هلمند امنیه کمانډان وایي د رئیس چې د امنیتی کمپنۍ څخه د وسلو د تسلیم او رجستر پروسه پیل کړ ده. د امنیتی کمپنۍ لخوا رامنځته کیدونکې امنیتی او جنایي پیښې رقم سی وی دي. امنیت کمانډان عبدالنبی الهام ویل چې په روانه میاشت کې د ملي دفاع وزارت د ډایاک پروسیه ته 144 ملیغه وسلې چې د امنیتي کمپنۍ تر څنګ د عملیاتو او جګړو پر مهال په لاس ورغلي دي ورکړي دي.
دا دو اتیا مله هغه سلاح ده چې د غیر مسؤول خلکو سره یعنی د پخواني سکوټو سره چې هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس د فرمان په اساس ځینې ټوله سوې ده، او 10 مله هغه سلاح ده چې هغه پولیسو په خپلو روزمره وظایفو عملیاتو او تلاشیو کې په لاس راوړې ده. نن یې موږ د دایاک مسؤولینو ته تسلیموو.
کمانډان وویل په تېرو 5 میاشتو کې 350 مله درنې او سپکې وسلې د ملي دفاع وزارت دایاک پروسې ته ورکړې دي. د امنیت کمانډانۍ چارواکي وایي د ملي امنیت او امنیت کمانډانۍ له لوري د وسلو د سپارلو د پروسې د پیل راهیسې ټولې 1500 مله ډول ډول وسلې دایاک ته سپارلې دي. امنیت کمانډان وویل دایاک او پولیسو ته د وسلو سپارل د جنایي او نورو پیښو د کمېدو باعث ګرځي. الهام زیاته کړه هغه کسان چې د خپل امنیت او یا کمپنۍ لپاره وسلې لري د پولیسو اړوند دفترونو ته دي ورسي راجستر دي کړي او سندونه دي ترلاسه کړي. په هلمند کې د ملي دفاع وزارت د ډایاک د پروسې مسؤل ډګروال محمد نسیم وایي د پولیسو او ملي امنیت څخه وسلې تر تسلیمېدو وروسته د ملي دفاع وزارت د ډایاک ډیپو ته اچوي او لغه وسلو کار اخلي چې ثابت او جوړوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسن وایي د سولې عالی شورا په کارونو کې شفافیت نشته. دغه اداره وایي د خلکو او د دفتر ترمنځ باید تفاهم زیات شي. جمیله ظریف او نور جزئیات.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس وایي چې د سولې عالی شورا په کارونو کې شفافیت نشته او په وینا یې باید دوی د خپلو کارونو په حق له خلکو ته پوره معلومات ورکړي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیمه سمر وایي چې باید د سولې عالی شورا چارواکي د خلکو او د شورا ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي او د خپلو ټولو کارونو په حق له خلکو ته پوره معلومات ورکړي. میرمن سمر چې د یک شنبې په ورځ د سولې په پروسې کې د ښځو د ونډې د پیاوړتیا په ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل
د خلکو او د سولې عالي شورا ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کول چې دا د شفافیت یوه لاره ده مهم کار دی. د افغانستان د خلکو ستونزه او د سولې په شورا انتقاد دا ده چې د دوی په کارونو کې شفافیت نشته، خلکو ته پوره معلومات نه ورکول کیږي. یو ځل خلکو ته ویل کیږي چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر جوړ شوی، بیا اوري چې ونه شو. یو ځل اوري چې د طالبانو یو شمیر زندانیان راولي، بیا اوري چې یو شمیر طالبان د ملګرو ملتونو له تور لیست نه باسي. خو بیا نه معلومیږي چې هغه کار څنګه شو، نو خلک به څنګه اعتماد وکړي؟
که څه هم په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا مسؤلینو ویل چې باید افغانان ټول هغه څه هیر کړي چې تیر شوي دي، مګر سیمه سمر وایي چې باید ټول هغه کسان له عامو افغانانو بښنه وغواړي چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې د پیاوړتیا په هکله په ملي کانفرنس کې د سولې د عالي شورا غړیو، د یو شمېر مدني ټولنو استازیو، د بشري حقونو یو شمېر فعالینو او لسګونه میرمنو ګډون کړی و. په دې کانفرنس کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هکله خبرو اترو او په هیواد کې د سولې پر اطلو کې د ښځو په ونډې خبرې وشوې. سره له دې چې د سولې عالي شورا مني چې د سولې په خبرو اترو کې له وسلوالو مخالفینو سره پرمختګ نه دی شوی، خو وایي چې په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو اترو کې د ګاونډي هیوادونو، نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د کانفرنس مرسته هم اړینه وبلله.
پروسه د افغانستان د خلکو مالی ملکیت ته، د مدني ټولنې ملکیت ته، د حقوقي بشر ملکیت ته، د همدې هدف د اهدافو د تحقق لپاره موږ په داخل کې کار کوو او د مصالح مخالفینو نه صرف زموږ ارزو داده چې هغه د موږ سره تماس او تفاهم ته آماده شي. چې تر اوسه نه دي شوي ډېر افسوس کوو. خو دغه مطالبه ته به ادامه ورکوو. په دې کې به د ګاونډي هېوادونو مرسته هم غواړو، په دې کې به نړیوالې ټولنې مرسته هم غواړو، په دې کې به د اسلامي هېوادونو د کانفرنس مرسته هم غواړو او په دې کې امیدواري شته.
د سولې د عالي شورا غړي وایي چې د سولې په راوستلو کې یوازې دغه شورا نه، بلکې ټولې عامې ښځې، نارینه، عالمان او سیاسون هم مهمه رول لوبولی شي او په وینا یې باید هر څوک خپله ونډه ادا کړي.
د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په بلابلوک ولسوالۍ کې د دولت شپږو مخالفانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
امنیتی چارواکی وایي دغه جګړه د فراه ولایت د بلبلو ولسوالۍ د کرنسک په سیمه کې ترسره شوې ده. د فراه ولایت د والي ویاند عبدالرحمن ژوندی وایي په دغه مخامخ جګړه کې دوه تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د والي د ویاند په وینا په دغه جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو د کوم زیان نه دی رسېدلی. په همدې حال کې قاری یوسف احمدي ځان د وسلوالو مخالفان ویان بولي وایي په بلبلوک ولسوالۍ کې دوی کسانو دوه دولتي سرتیري وژلي او یوه اندازه مهمات یې غنیمت نیولې دي، خو دولتي چارواکي بیا دغه ادعا نه مني.
د بریتانیا د دفاع وزیر وایي چې هېواد یې په پام کې لري راتلونکی کال له افغانستان څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي. پلاسکونو دکاندارانو تیره ورځ د تورخم سرحدي سیمې د شاروال پر ضد مظاهره وکړه. ایران تایید کړه هغه بی پیلوټ الوتکه چې تیره اونۍ د لبنان د حزب الله ډلې لخوا د اسرائیل هوایي قلمرو ته استول شوې وه د دې هېواد وه. ټاکل شوې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د ایران، سوریې او بیلاروس د رژیمونو په وړاندې نوي اقدامات وضع کړي. پاکستان وی متحده عرب امارات ورته ویلي کچيري د طالبان لخوا د پیسوي ملال يوسف زيد تداوي لپاره به هر تستوي نو دغه هوا چمتو دي چې د هغې د انتقال لپاره هوایي امبولانس ورکړي. اسرائيل وی پر غزه تړنګې پرون په یو هوایي حمله کې درې فلسطینی وسلوال وژلي. دروسی اپوزیسیون ادعا کوي چې په ملي کچا سیمیزو انتخاباتو کې د یو کس لخوا د څو رایو د کارونې او د رایو د صندوقونو د ډکولو په ګډون په پراخه کچا سرغړونې سوي دي. ترکیه پرون ویل د خپل هوایي قلمرو څخه به د سوریې الوتکو ته د تیرېدو اجازه ورنکړي. تاسې د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ چې تر اوو بجو او دیرشو دقیقو ادامه لري. اوس به فرشته جلالزی راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د قتل په یوه پېښه کې د پنځو بریتانوي عسکرو د لاس درلودلو او د هغوی د تورنېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د بریتانیا د دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې هېواد د شاهي سمندري ځواکونو پنځه عسکر د افغانستان په جنوب کې د یو قتل په تور نیول شوي دي. پېښه په 2011 کال کې په هلمند کې شوې ده. دا اول وار دی چې په تېرو څو باندې 11 کلونو کې بریتانوي ځواکونه په افغانستان کې په قتل کې د لاس درلودو په تور نیول کېږي. د نیویارک ټایمز په حواله د دې پېښې په ارتباط چې ډېر جزئیات یې اعلان نه دي څرګند شوي، په اول کې نه تنه عسکر نیول شوي وو خو څلور تنه یې بېرته خوشې شول. د بریتانیا د دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې پېښه په هلمند کې د وسلوالو سره تر یوه نښته وروسته رامنځته شوې وه او ملکي وګړو ته زیان نه و رسېدلی. نیویارک ټایمز او نورو غربي رسنیو دا مسله تر هغه وروسته راپورته کړه چې د پوځ یو مامور د یوې بلې مسئلې په ارتباط ونیول شو او بیا د هغه په لپټاپ کمپیوټر کې د هلمند د پېښې ویډیوګانې وموندل شوې. بریتانوي چارواکي وایي چې دا پېښه یې د زیاتې څېړنې لپاره د بریتانیا د پوځ د څارنوالۍ برخې ته چې پر پوځي محاکمو څارنه کوي راجع کړې ده. د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې مشکوک کسان په توقیف کې دي خو د هغوی نمونه یې نه دي اخیستي. نیویارک ټایمز وایي سره له دې چې دا پېښه د ملکي خلکو د وژلو سره تړاو نه لري، د افغانانو د غبرګون سره مخامخ کېدلی سي او همشایي په دې هېواد کې د سیاسي ثبات د ټینګښت لپاره هڅو ته زیان ورسوي. نیویارک ټایمز د بریتانیا د دفاع د وزیر فیلیپ هامون د یکشنبې د ورځې خبرې راخیستې چې وایي هر هغه څوک چې دلته فعالیت کوي د جګړې په شرایطو او اصولو پوهیږي. فیلیپ هامون ژمنه وکړه چې کچېرې د هلمند په پېښه کې زیاتی سوی وینو عاملینو ته به یې سزا ورکړه سي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم د بریتانیې د دفاع د وزیر د یکشنبې د ورځې پر خبرو تبصره کړې خو د هغه د خبرو یو بله برخه یې راخیستي. فیلیپ هامون د یکشنبې پر ورځ وویل چې د دې هېواد زرګونه عسکر به د راتلونکي کال تر پایه له افغانستان څخه وایستل سي. ده وویل چې په افغانستان کې د 9500 عسکرو لږ تر لږه 500 تنه به په سش کال کې وایستل سي. بریتانیا غواړي چې د 2014 کال تر پایه خپل ټول عسکر ستانه کړي. فیلیپ هامون په دې اړه چې د 2014 کال تر پایه به په دقیق ډول څومره کسان د افغانستان څخه وایستل سي څونه ویل، خو د یکشنبې په ورځ په یو مرکه کې ویل سلهاو نه بلکې په زرګونو عسکر به د راتلونکي کال تر پایه کورته ستانه کړو. واشنگټن پوسټ لیکي چې په تیرو څو باندې یولسو کلونو کې لږ تر لږه 430 بریتانوي عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې په تیرو 11 کلونو کې د قانون په برخه کې د ټولو تړونونو جزئیات له خلکو سره شریکوي. د وزارت ویلي د همدې لپاره یې د څه باندې 200 تړونونو بشپړ متنونه خپلې ویبپاڼې ته پورته کړي دي. د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هم د قانون له وزارت څخه البته د دې وزارت له دې اقدام څخه هرکلی کړی دی. جزئیات له صفي الله ستانکزي څخه اوري.
که څه هم چې د قانونو په برخه کې د 211 وړو منځنیو او ستر قانونو د قراردادونو بشپړ متنونه د قانونو وزارت په رسمي ویبپاڼه کې پورته شوي، خو د قانونو وزیر وحید الله شهرانی خبرونه ته وویل چې په ځینو قراردادونو کې تخنیکي او حقوقي ستونزې موجودې دي او دغه ستونزې د هوارولو لپاره به ستونزمن قراردادونه بیا کتنې ته وړاندې شي.
تخنیکي ستونزې، حقوقي ستونزې او اقتصادي یا مالی ستونزې ډېرې زیاتې دي او خدا دا تر هغه حده چې امکان شته دا باید اصلاح او یا هم تعدیل شي. که چیرې اصلاح نشي او یا هم د تعدیل امکان نه وي، حکومت خپل یو طرفه پریکړه نیسي او باید محکمه ته راجع شي چې محکمه یې په اړه پریکړه کوي، نه د قانون وزارت.
ښاغلی شهرانی که څه هم د دې قراردادونو د بشپړ متنونو په برخه کې د خپلې ادارې او کارکوونکو له هڅو خبرې وکړې، خو په ځینو قراردادونو کې د حقوقي او تخنیکي ستونزو د موجودیت پړه د قانون وزارت په پخواني مشرتابه واچوله. ښاغلی شهرانی د قانونو په برخه کې د حکومت لږه تجربه هم په ځینو قراردادونو کې د حقوقي او تخنیکي ستونزو عوامل وبلل. نوموړي د بیلګې په توګه د تخار ولایت د چاهاب د نورابې د سرو زرو کان ته اشاره وکړه او ویل د دې کان د ویستلو قرارداد له یوې داسې کمپنۍ سره شوی چې په خوای د خوراکي موادو سوداګري کوله او د قانون په برخه کې هیڅ ډول تجربه نه لري. له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د شفافیت د څار اداري استازي یما ترابي هم د افغانستان د قانون وزارت په رسمي پاڼه کې د قراردادونو خبرېدل موثر وبلل. ښاغلی ترابي هم داراز ویل چې په دې سره افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې راغی چې د قانون په برخه کې د خپل قراردادونو متنونه عامو خلکو ته خبره کړې دي.
کله چې معلوماتو ته لاسرسی موجود وي، مونږ کولای شو د هغو مواردو په اړه چې فساد رامنځته کیږي ښه مبارزه ولرو او همداراز د نورو راتلونکو کلونو لپاره به هم د ناوړه استفادې زمینه له منځه لاړه شي او مونږ افغانانو او نړیوالو ته دا ډاډ ورکوو چې داسې ارادې موجودې دي.
د افغانستان د مدني ټولنې یو استازي میر احمد جوینده چې د کنفرانس یو بل ویناوالو د افغانستان د اساسي قانون د 55 مادې له مخې معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق وباله او له نورو ادارو یې هم وغوښتل چې د قانون وزارت په څیر دی د ټولو وړو او سترو کارونو په اړه معلومات له خپلو خلکو سره شریک کړي. د قانون وزیر وحید الله شهرانی د خپلو خبرو په پای کې وویل چې له دې وروسته به د قانون په برخه کې د هر راز قراردادونو متنونه له 2 ساعتونو وروسته په رسمي ویبپاڼه کې خپاره شي او د قانون په شاوخوا کې پرتو سیمه ییزو خلکو ته به هم د هغوی په ژبه معلومات ورکړل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي له پاکستاني چارواکو سره یو نوی سند لاسلیک کړی چې له مخې د افغان سوداګرو لاري د پاکستان له خاورې څخه د هند سرحد ته په اسانۍ سره تګ راتګ کولی سي. د سوداګرۍ وزیر ویل چې پاکستان له دې وړاندې د افغان سوداګرو له هغو لاریو څخه چې د هند سرحد ته تللې بانکي تضمین غوښتي. تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې اوري.
د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې پاکستانی لوري د اپتیکا یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي ستونزو د حل د کمیټې په درېمه غونډه کې د ترانزیت په برخه کې د عمده ستونزو د هواري ژمنې وکړې. د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدی د یکشمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اپتیکا په دې غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې یو نوی سند هم لاسلیک کړ. احدی وویل چې د دې سند له مخې د افغان سوداګرو لارۍ د بانکي تضمین پر ځای د ترانسپورت وزارت د یوې فورمې په درلودلو سره د پاکستان له لارې د هند واګې بندر ته تګ راتګ کولی شي.
بعد از این میتونه کې لاریای افغانستان مال افغانستان
له دې وروسته د افغان سوداګرو لاری کولی شي چې د هیواد مالونه او وچ او لمده میوه د پاکستان له لارې د هند واګې بندر ته انتقال کړي. له دې وړاندې زموږ لاری تر پیښور پورې تلې راتلې. اوس چې هر موټر د هند بندر ته ځي، د ترانسپورت وزارت به یو فورمه ورکوي. د دې فورمې له مخې دوی کولای شي چې تر ټاکلي مودې پورې په پاکستان کې ووسی.
احدی وویل چې له دې وړاندې افغان سوداګر هند ته د وچو او تازه میوو او نور مالونو د انتقال په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ وو. نوموړی وایي چې د نوي سند په لاسلیک کېدو سره له پاکستان سره د افغان سوداګرو او یا فساد ستونزې هواریږي او پاتې نورې ستونزې به 2 میاشتې وروسته په یو بل بحث کې هواري شي. افغانستان او پاکستان شاوخوا 2 کاله وړاندې د اپټا په نوم د ترانزیت او سوداګرۍ یو تړون لاسلیک کړ، خو افغان سوداګر وایي چې تر اوسه اوسه هم له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ډېر ستونزې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل ترڅو چې پاکستان عملی اقدام ونه کړي د تړونونو لاسلیک کول به هیڅ ځای ونه نیسي.
د سند لاسلیک کول د قضیې یو لوری دی، خو د سند عملی کول مهمه مسله ده. له پاکستان سره ډیر سندونه تبادله او لاسلیک شوي، خو تر کله یې چې د عملی کېدو لپاره سیاسي اراده نه وي خلکو ته یې ګټه نه رسیږي. که دغه سند عملی شي ډېرې ستونزې هواریږي.
افغان سوداګر وایي چې پاکستان تل په خپلو بندرونو کې د افغان سوداګرو مالونه زنډوي او کله ناکله باج هم ترې اخلي. دوی وایي افغان حکومت باید پاکستان وهڅوي چې لاسلیک شوو تړونونو ته عملي بڼه ورکړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا یادونه هم درته کوم چې د اتو بجو په خبرونه کې د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام درته لرو. دغه راز د لسو بجو په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه واوري، ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه. د ژوند رنگونه په همدې خبري مجله کې په یو راپور پسې اوریدلای سي. ایران پرون ویل چې د لبنان د حزب الله ډلې په واسطه د اسرائیل هوایي قلمرو ته د دوی د بي پيلوټ الوتکې داخليدل د اسلامي جمهوریت د پوځي وړتیا څرګندونه کوي. اسرائیل د دې هواد هوایي قلمرو ته د بي پيلوټ الوتکې داخليدل تایید کړي او د هغې د غورځولو خبرې هم کړې ده. روزان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
د ایران د دفاع وزیر احمد وحیدی د خپل هیواد دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل د اسرائیل هوایي قلمرو ته د دوی د بي پيلوټ الوتکې داخليدل دا ښیي چې د اسرائیل هوایي دفاعي سیستم نیمګړتیاوې لري. نوموړي ویل ایران باور لري چې د اسرائیلي الوتکو لخوا په وار وار سره د لبنان له هوایي قلمرو څخه سرغړونو ته په پام سره حزب الله دا حق لري چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته بي پيلوټ الوتکه واستوي. د لبنان مشت حزب الله شیعه وسله والې ډلې تیره پنجشنبه ویل چې د دوی لخوا استول شوې یو بي پيلوټ الوتکه د اسرائیل هوایي قلمرو ته 55 کیلومتره دننه داخله شوې ده. د اسرائیل حکومت ویل د دوی هوایي ځواک د الوتکه چې پرزی په ایران کې جوړ شوی او بیا حزب الله یو ځای کړی ده په خپل خاوره رانسکوره کړی ده. د تهران د اټومي پروګرام له امله په سیمه کې د اسرائیل او ایران ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو ده. اسرائیل ګواښ کوي چې که ډیپلوماټیکې هلې ځلې نتیجه ورنه کړي نو کېدای شي چې دا هیواد د ایران پر اټومي تاسیساتو هوایي برید ترسره کړي. ایران بیا خبرداري ورکوي چې پر دې هیواد د هر ډول حمله په جواب کې به تهران په سیمه کې د متحده ایالاتو پوځي اډې په نخښ کړي او په خلیج کې به د هرمز تنګې چې د نړۍ د تیلو یو زیاته برخه ترې نتیریږي وتړي. متحده ایالات او لویدیز قوتونه وای ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی، خو تهران بیا دا نه مني او ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سولېزو اهداف لپاره دی.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
اوسم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
سلام، نوم به درته وای
راجی محمد رنگین.
څه کاروبار کوي؟
کاروبار ودا نه خو دا یې په خو دا قسم دا کارم دل.
ودا کسب ته څه وای؟
دا کسب بټګری وای.
ودا ولی دا نومې بټګری ده.
بټګری معنا دا بټیا غوړې ځکه نیم بټځه دغه په نام باندې پوهه کې پخېږي.
اوس د دې کار پیسې کې او سره ته وای چې دا څنګه کی شګه څنګه دا نور ټول شیان یې معرفي کړه.
داګه داش ده کنه داګه داش به ورته وګي داګه سامان ورته اخیسته دي. دغه سامان په بار باندې نه خو پخېږي.
دا سامان څه شي؟
دا سامان یو ته یاد کوایو غلبیل شغل هغه ته ټکار وایو داګه ته تاش وایو دا شګه دا اور د اور په سکو دی اور په بار کې نه خو پخېږي. دا شګه یو سل شل درجه 50 درجه دا پخېږي. شګه په دې کې
بیا نه خو خام نه خو دم
ما کول دی واچو یا 5 کیلوګونی 5 کیلوګونی په پیرا باندې نوبت نوبت باندې پکېږي.
لشکي خو نو اسانه بیلېږي.
و و هغه د قطع هغه د شګلو د دې بیا بیر تاسو هغه شګ
بیا په غلبیل کې اچو بیا
په غلبیل کې و بیا بیر تاسو
د دې دا رنگ څنګه یې رنگ خو د دې پیدا سی او ټاول زیر
نور کو دی ته په رنگ هغه سی دا د اطراف خلک سی راوړي هغه رنگ رنگ نه ورکو مو
اوس خدا د تک زیر دی رنگ
دا کنه دا خو د اطراف لګی دا بعد غزنی دا چې بیا رنگ نه اخلي
دا رنگ څور سره کډوي دا کوم رنگ
دا رنگ شیرین دا خواګه رنگ دی
په ورس کې څو من خود پخوي
په ورس یو خروار پخوي یو خروار او یا من اتیا من
او دا په څو کسو
دا په دوه نه پر درې نه پر دم پدم کې نو بوجیز په کومه یو وا یو دا
که اوس د نه نه خود د نرخ پیسې کې مې وترته وای په څو دا کیلو یې منه
څو ساکل کما دي دا خان خو سیز سلور سو نیولې د سلور سو شل افغانې پورې من و دا اوګړ نه خود سیز 15 سو هم او په دې شپږ سن دې شو نه خور خبر یو من باندې یو په سلو 50 افغانې مصرف راځي چې پخې تیارې خو به کوم بوتم کوي او مصرف هم ډیر پیراز
ل کوم نه خود نه استفاده کوي د کوم سیمه نه خود دی دا
نه خود سیمه دا اوس په خو دا وته نه دي او دا موږ چې ځان ته په خو دا پاکستان نو ځا ځان خو سیمه مزار شریف پاکستان په فاراته څو 15 کال کې چې دلته کوم بوت نه ځګ دل پاکستان راځي
د افغانستان د کوم سیمه خن نه خود دی
نو د مزار شریف نه خود دی
د ته په نوم دی
دا د امبرکو په نیمه دی چې یا امبرکو واګه د موږ تاسو وته نه پاکستان کې د مخ خوان کې نه ستنه
کور دی ودان خیر نه ته
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله مصطفی صدیقی